د ملګرو ملتونو له نشي توکو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرلپسې ډول له 2 کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 433 ټنو ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دا شمیر د 2023 کال پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربیره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید د افغانستان له جنوب لوېدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید 2/3 برخه جوړوي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به کوکنار له منځه یوسي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي طالبانو د 2023 کال په اګست کې وخت طلبي راوسېدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د څرګندونې پرون وخته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د 3 کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دغه څرګندونې رد کړي. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان پلویانو وروسته له هغې دغه هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات وکړل او لسګونه کسان یې ونیول. د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه په دغې مظاهرو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په نیول شوو 950 اعتراض کوونکو کې 19 تنه افغانان دي. دا لاریونونه د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشي کېدو په موخه پیل شوي دي. عمران خان چې د پاکستان بخانی صدر اعظم او د پی ټی آی ګوند مشر دی په 350 قضیو کې تورن شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران د ملاتړ څخه د پرخمن حزب الله ډلې ترمنځ اوربند وشو. دا دغه اوربند وروسته ډیر شمیر د لبنان اوسیدونکي د لبنان جنوب ته سره لدې چې پاوز خبرداري ورکړی چې د سیمې ته به نه داخليږي خپلې کړې بار کړې دي او د سیمې ته روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به وابلی چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
در فصل خزان کې همانان روحای ما در
د مونی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل او هرات معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل چې زه دا اوس درسم کوته میاشت خو اخر بیا څه به دا پرتر بیا مواد تر لور کوم.
دا چې مینه ولی احتیاط ته لاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشئ موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو لار واپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي.
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره هیڅ خبرې دي خو د دې خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي پرې خودل او وروسته می خلک درناوی کوي.
دا عمل خو انسان په شوري د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو ځینه لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران د پوښوري بس چې دا ډیران مې د تاناسې د عمل
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشو تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړی دي. دا چارواکي ادعا کوي چې کڅه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بزګران د بنګو لکخت څخه منکړي وو خو خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګ کرل سوی دی. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشټوالي له امله یې دې کښت مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3.5 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالیو ته نور نظامیان استولې دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دی زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروي کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافي مرسته وکړي، د غنمو او اوړو مرسته راسره وکړي، د اصلاح سوو تخمونو مرسته راسره وکړي چې موږ یې وکړو، ښه حاصل ولرو او په هغه ګزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ یو بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښت ته دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل، غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې ضربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمي پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې د مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 170 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له دریو میاشتو څخه تر یوه کاله پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې ایښی او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نسي د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مساعد چې زه اوس لرسم کور ته میاشت دوې میاشت درې میاشتې خو اخر بیا څه به لاپرسر بیا موادو ته لور کړم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډیری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بسترې وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو.
ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخه درته اوښتي کار نشته او حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید پرم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بې کوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت اخلي چې بیا به نشر نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې د خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خدا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1200 شپږ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامی مینې له امله احتیاط ته مخه کړي، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشهیي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کېږي او دا شخص به معتاد کېږي. کله چې دا شخص معتاد شي نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سړی نه معتاد کېږي بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین و هر مواد مصرف کردی چه شیشه یا میتا آنتی‌ویتامین ورته ویل کیږي، چې دی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د دنه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له دنه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم نه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړې. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده.
هغه کسان چې د خپل غم لري کول لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په اوایلو کې غمونه لري کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي که هنر ولري هنر ورڅخه اخلي، که ښه صحت ولري صحت ورنه اخلي. آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي، یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لار انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پرېښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسیږي، دا به صحیح خبره وي چې د دې په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مو مینه او غذا د څه فکر کوي شي؟ آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د دې شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي، چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکو ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد شوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې شوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد شوی دی. سفر چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته شوه. دا چې ظفر ول یو څنګه معتاد شو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس می الحمدلله ویله د پوشری ولس کال پورم بس دیو بیا غیرت یار دوست وژنه پوشه په دغه عمل باندې راغل او دغه عمل لاستاسته پوشری درس موږ د لاسه پاتې شو پوشری بس تا له تر ورسید عمل ته هغه وخت ما شروع کو پوشری د تش سیګریټ نه نیورې پوشری لاسم سیم کیوم او دغه نه بعد هم داسې سیګریټ او سیګریټ نو بیا 400 نه بس په تاریخ او تاریخ نه پوره تر ورس بیا دغه نه بعد ما کله واده وک پوشه او د واده او بچو خوون شم پوشهری بس بیا ما یو دکان درلودم د بوتانو سیکنډ بوتان پوشهری کوم چې خارج نه راتله پوشهری کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو پوشهری په خبر ته په خور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه زه ډیر وخت دکانداری وکړه پوشهری دکانداری مده نه شه د وژن رانه دکان هم درلاسه لاړه دکان هم پاتې شو سرمایه ډیره زیاته ما لاړه پوشهری د سی وای د کورو نه بار لاړه د ورځې به د سی وای پوشهری چاته سوام زرم دوله سوام چې سو ګوته ترتله پوشهری وګله په دینه شوم ورکول تر نن نه پورې نه شکړې دا ډیر لاس کرے کیږي الحمدلله پوشهری د بل لارې نه ما پوشهری داسې پیداګيري داسې پوشه کار نه کړی پوشهری چې پاوې باندې یا د چا کوړ ته وخت هم یې پوشهری د سیو بل غلط کار کړی پوشهری او پیسو باندې بیا تر عمل کړی ورونه عمران ناراض پلار عمران ناراض پوشهری په دغه ارمان ګور تر نه لاړ او دغه ارمان زمنګ د پلار ماغه د پوره نشو پوشهری او مور هم دغه مور هم ژوندې ده د اوسم کوشش کوم پوشهری په دې ځای کې بستر ما وړم پوشهری چې د عمل تر کومه دغه په ژوندې نه باندې او دغه دوا وخت دا من دریم زړه دی بستر شوی صدقه زینو غوته پوشهری او بس چیرته دغه سی وندوال سره بیا مخ شو پوشهری چې هغه په دغه عمل باندې اختوي او سترګې مو سره ولګي پوشهری او هغه په دغه عمل وګورو نو بس زمنګ له دې نه ورته خبر وانه خوېږي پوشهری او بس پوشهری چې کله انسان عمل پرې دی د دې نه لري هجرت کوي دا سی وزه تلر شي د عمل په نظر ونه لګي پوشهری انداسي ملګری په نظر ونه لګي چې بیا د عمل سره مخ شي دا عمل خو انسان پوشهری د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو ځینې لري کی بس زه خو د دې ډیران د پوشهری بس چې دا ډیران یو د تاناسي د عمل خلکو سره هغه وخت خیمه او خی سیګه پوشهری او خمینه را سره کی او خ ناز را کی او خ په خنده او په خوشحالي او خ قدر او خ عزت نه کی چې کړه د عمل نه کوم چې کله په دې عمل باندې خلک یې د پوشهری بس بیا د هر یو سړی پوشهری بد می سیګم پوشهری او څه پلارم تیرې کوم بس څه هغه کاغه بدم دا نه سي کوم پوښ دا سي احساس کوم چې ده د معنا بدر دي مخدر مواد ترخه خاطر دا د پوښ لري چې ډېر یو خو پلار یو دا سي پلار پوښ لري چې الله تعالی ما کرا کړو ډېر یو ورته پلار ډېر کړو نه ډېر تکلیفونه د شپې تهجد منځونه دعاګانې سحر پورې تلاوت ډېر کوشش پوښ لري چې بچي ادا کړم خو نه پېدم او ما د خپل عمل د شیطان می منل او د خپل پلار می منل تر نن پورې په دې عمل کې پوښیږي چې کله دنیا نه لاړ پوښیږي دا وو سرمان ته وو سلاس ته سن راځي تر نن پورې پوښیږي په دې باندې جاړم پوښیږي او چې کله مزه په لخوا نه سر کې د ماما تر په یاد شي نو زما سترګې ډکې شي پوښیږي او بس حتی دې پورې چې بالغ لون شي نور پوښیږي د ډېرې جړانا دا مواد می استعمال کړي نو ور نو اوس په ډېر ځن خو پوښیږي تر ډېر حدا پورې د زما ډېر ملګری پوښیږي اوس پوښیږي سو په خارج کې سو چیرته سو چیرته څوک غټه غټه وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي او موږ د دغه عمل د وجې نه د پسماند او وروسته پوښیږي او ذلیله چې دا هر یو سړی د پامه بد راځي پوښیږي بس دا هم زیاده په شپخانه کې راځي او متعدد نظر
تر نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورشي دوه په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې د شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معاینات وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمنه یې سخت ورخطا کیږي دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو
وای 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 مرشم
د اکرام پلا بیا پازاب شوې
او پازابیم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول
د نس تب خو به درد نه کوي
نه نه د نس تب می درد نه کوي ما ته له دوا خاني نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلی پیچکاری خدای او میش کیږي چې لګي ایس ګټه نه ده درته کړي یو سات آرامه به څنګه دردونه در پوري شي
نو څو کم بل چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاړشه
ډاکټر خو مم دغه پیچکاری را کوي
وسړیا دا سې نه وی چې خدای مکړه د نس تب ته خراب شوی وي کزما منه ډاکټر ته به دی بوزو
د نس تب کومه دا دی جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي، او موږ به خبر نه یو. بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازه
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوری خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض چې تاسو یې یوم یش مخ کې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دا کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله سبحانه ونی سره زړه.
ته دې لاس یې راکړه. دغسی
آفرین.
وو دغسی
آفرین. دغسی ته د لمن پورته کې چې د نسټاپ دی وګورم.
خړاکتر شو دغه دی وګورم.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې تر اکړه وا خلاص شو ډاکټر صاحب، خدای یو ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړې. تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره،
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف وې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیښیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي، او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وی خدایه، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې، دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دی، زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ، خو پام وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ.
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب، بیا به هېڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم، او نه به هېڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.